ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته خبرګون خودلې او ویلې دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته وار وار کړو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی وروستیو سرګندونو ته د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو توند خبرګون خودلې ده. په جلال آباد او کابل کې نن سهار دوه چاودنې شوې دي، لږ تر لږه درې ملکیان ژوبل شوې دي او پاکستان د احمدي فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اور بند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو سرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. خغلی قریشی رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درکړي او د شاتک پر ځای غت سره روان وساتي چې پیل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماخام خبره شوې راغلي طالبانو په بي ساري ډول تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خندونه جوړ کړي دي. تر هغه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د قریشی د خبرو په ځواب کې لیکلي چې طالبان په ړنده او په بیړه باندې د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د امریکا چارواکو هوډ ښودلې دی چې د امریکا طالبانو تړون به له سره ورځوي او په ډیرو مسئلو کې به د طالبانو چلند وڅیړل شي. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی. دا خبره د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 12 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دغه واکسین پیل شوی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي وادونه د کرونا واکسین ورورسوي. نن سهار په جلال آباد او کابل کې دوه چاودنې شوې دي. د جلال آباد په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار چپرار زړې اډې ته څیرمه د سمیټو د یو دوکان مخ ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې شوې ده. درې ملکیان له عمله ژوبل شوي دي. د ټپیانو حال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کابل د اتمې حوزې د ځاځي بابا د جومات په سیمه کې هم یوه د چسپکي ماین چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو دولتي موټر په نښه شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د احمدی فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویب پاڼه له امریکا خبرونې کوي. د دې مذهبي فرقې د ویب پاڼې چلوونکی حارث ظفر وایي د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د رواني میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویب پاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دغه اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې احمدی فرقه نامسلمانه وبلله او له هماغه مهال د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو له لوري په زلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له موسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرچان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشي کېدو پر هدف وشوې، څه باندې 2000 کسان نیول شوي. واشنگتن له مظاهرچانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي په روسیه کې د مظاهرچیانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خواشینی دی. چین وایي د کرونا ویروس 122 نوې پیښې ثبت کړي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي نن وویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 122 مثبتې پیښې ثبت کړي. تېره اونۍ چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د نوي لمریز کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفرونه نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان له خپلو کورنیو سره له یو ځایه بل ته سفر کوي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه یورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې آیرلند توپوهنه کوي چې تر دې دمه د دوو لوبغاړو په سوځېدو 100 منډې کړي دي. د افغانستان لپاره دواړه وکټې مجیب زدران اخیستي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د دویمې لوبې د ګټلو لپاره هم پوره چمتووالی لري. افغانستان لومړۍ لوبه هم له آیرلند ګټلې ده. دا لوبې د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې په پای بریا به یې افغانستان ته 10 نمرې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یی د خبری خبرونه کې درته دغه مسایل لرو. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر هغه سرګندونو ته خبرګون خودلې چې ویلي دی امریکا باید له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له تړونه په شان شي. کندوز کې له جګړې بي ځای شوې کورنۍ بدې ورځې غالي.
دا جنگونه نور ختم کړي. مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلې. یخنی د مونږ اړه ماشومان لرو.
اورزګان کې یو ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن له چین غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان حکومت د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دی پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له هوکړې په شان شي. کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همکار مهرباني وکړئ د افغان چارواکو د غبرګون نور جزئیات څه دي؟
ځمانه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو اوربند ټینګولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت تیر شپه نو وخت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له دې سره به د سولې معنا لرونکو خبرو او سیاسي توافق ته زمينه برابر شي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت دغه سرګندونې د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي د تیر ورځې وینا ته په جواب کې کړې دي. شاه محمود قریشي تازه ل الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د پاکستان حکومت هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل مخکیله پاتې شي او د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ادامه ورکړي. دغه شان شاه محمود قریشي ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی چې دی وضعیت لا خرابول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت څه باندې شپږ زره طالب بندیانو په خوش کولو سره د اوربند تنګیدو او سولې خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات تر سره کړی دي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې بهیر لښکیلو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې ته د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. یاد وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییز او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. اخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له غربه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. ښاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود خوریشي دغه څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په داسې حال کې چې اکثره خلک او آن د نړۍ هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکل شوي امتیازات غیر اړین او ډیر ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري او اشاره یې پاکستان ته وه. اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کېږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي وغړی حافظ منصور نن ازادي راډیو ته ویلي چې لتیرو یو لس ورځو راهیسې لخکیل لوري سره دوی هیڅ ډول ناستې نه دي تر سره شوي. د ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکې پلاوی نه پوهیږي چې طالبان بل اخره څه غواړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
کور موادان ډیر مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلي افغان حکومت او په تیر د بهرنۍ چارو وزارت او د غرس د ولسمشر لومړی مرستیال د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشي هغو سرګندونو ته خبرګون خودلې چې ویلي وو امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونو ته دوام ورکړي او له طالبانو سره له شوي هوکړې په شان شي. دا سرګندونه داسې محل کیږي چې تازه دول وړپړو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې شوی تړون به بیا ارزوي. دوی دا خبره داسې محل کیږي چې طالبان وایي له امریکا سره د شوی هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي په شا شوي. په دې اړه راپور تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغه څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړ جاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوه د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد و نیروهای خارجي طبق توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 29مه یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبد الله خنجانی.
جمهوری اسلامی افغانستان است
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختونه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له وختنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوی یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو، خو اوس هم یوه نړیواله توده موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه له چین نه غواړي چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي. چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. چین ویلي که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکنګ نه کړې په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورته.
ورسته له هغې چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرون شنبې د تایوان جنوب لویدیځې څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون شنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکنګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د اپراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هر ورځ الوتنې کوي، خو په مخکینیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړې او ټینګار یې کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دا د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زور هم کار واخلي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورزو کندوز ته او هلته د کورنیو بې ځایه شوو حال درته لرو. په کندوز کې به ځای شوی کسان وایي د ژمي یخ هوای ژوند لاستونزمن کړی. دوی وایي چې چیرته جګړې ودرېږي او سیمې امن سي چمتو دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نور په دې راپور کې اوریدل شي
په کندوز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورونې له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمې په سره جمې راووتلو. یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ به دې جدي په سخت ورځو شمو بوارو کې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د خپل په جنگ د مسؤلیت وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بي ځای شوو کورونیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 10,000 هغه کورنیو چې غوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سندو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
له کندوزه به ورسو جنوبي ولایت اروزګان ته. هلته ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډیره زیاته شریک شوې. نوموړي دا سندره ورسته له هغه ویلې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر خبریالان په هدفي حملو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
پورزګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبریالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبریالانو بریدونه خوښینون کې بلل سوي او په سندریز اندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب غږ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي غږول اسانه چاره نه ده. له هغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس غږ تر لوړو مقاماتو ورسي او د لوړو مقاماتو غږ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې، داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نشه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپل دې سندره کې له ټولو خواو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، کنه د دوی ته شډکول به ستونزمنه وي. جی ګیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د افغانستان د کورنیو تولیداتو اړوند یو راپور ته. د افغانستان دولتي ادارو کې به په راتلونکي 14 هجري لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل الزامي شي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل، د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړه سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه، کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 14 کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی:
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 14 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو، مرکز، ولایت، محلي حکومتوالۍ څخه راځي، د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم مخکې لید چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوپا مکړی د ورځو اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره په 1999 لمریز کال کې د عوایدو لکمیدو اندیښمنه ده. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې عواید 9 راټیټ شوي دي. نوموړي وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورونا ویروس او قرنطین له امله پروازونه کم شول، چې دې ادارې د ترانزیتي الوتنو لکمیدو څخه 6 میلیونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې په وینا په دغه کال کې په ټوله کې 350,000 کورنۍ او 15,000 نړیوال پروازونه ترسره شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، ناوې، نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې کروندګرو ته 1,68 شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د کرکیلې له پلوه د شنو خونو له جوړېدو سره د بزګرو کار غوړېدلی. زلمی الکو وایي د شنو خونو په جوړېدو سره د سبو کرکیلې نوې بڼه خپله کړې چې بزګران له نویو هیلو سره دغه کار ته مخه کړې ده. نوموړي وویل شنې خونې بزګرو ته ښه عاید لري. دوی وایي د شنو خونو په پراختیا سره کولی شي چې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم وخت په وخت کرنیزې توکي ورسوي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د لوړولو او د موسمي نباتاتو د کرکیلې د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي او د شنو خونو د حاصلاتو ښې پایلې دوی هڅولي چې د شنو خونو د جوړولو لړۍ نور هم پیاوړې او ګړندۍ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 134 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1090 افغانۍ.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس هم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واوري. صفی الله ستانکزای درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوې او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړی ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې ورسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه واده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپوهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې 3 لوبغاړي لاسه ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسید. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستې ور رسیدلې چې قربانه زما همکار مرالۍ بشیر د مرالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو ازادي رادیو ته شرغ لاست. نور بستې پروګرام به زما لالي بشیر تاسو ته وړاندې کوم. ترې ویل لنډې ته مې ورسته.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستې خبريږي. نن یک شنبه د سلواغه 15 نیټه د 2023 میلادي کال د جنوري 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونی د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بستې یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دې شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانون وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډیره مننه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوئ.
ممنون تاسو سلامات خوشن، تشکر ډیر زیات.
مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د شوزو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان به خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر میرمن کوهستانی که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتوست، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا دستگاه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سرکار دارن وارد کار میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا برمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده ای بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر است.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمدی که در اینجا وجود داره، یعنی من میخوایم که تطبیع از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
خب. و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش از صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاس جغ مشتا نرازی، ستاس جغ قطع کیجی. بله بله هم مشنویم.
خب هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از این که زنان با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سلخا هستند او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه. دغه پیغامونه یوازې ستاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خود کردیم که در اصل خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر شبکه دینایی را بنشد بسید، بعد هم ما تلاش بیداریم که در طریق رسانه ها نیست ایده بنشد بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو سره ته وایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از ای که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذاشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هی است تا ای که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسال آراره از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر امی ذهنیت مرسال آرازی داره که بتانه لاحقل در قدر نهوان زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خود بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدا این سرجامعه تاثیر خود میگذاره که دیگه مردم هم صدا شون و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شوزو شبکه اوس محل د دغه کمپاین او د دی راپورټر څنګه نور کوم فعالیتونه کوي که اومده هغه اساسي ټکی راته وایست چې تاسو د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دوستخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سرد رهبری افغانستان دارن تا بتانن که این مشکلات را هم برسانن که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همین کمپاین امگام باشن با شبکه ها.
ډیر زیاته مننه میرمن کوهستانی. اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبري واوریدې چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبري وکړې چې د شوزو شبکې خبر کړي او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبري وکړې چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همغږۍ لپاره خبري وکړي نومیږي. اوس هم ارزو د خبرونی د دوهم میلمه پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمش سره پر لیکدی لده سره به خبري پایل کړو. بهادر صاحب ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمش سره خبري کوي.
سلامونه اغل بشیر تاسو ته، تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلمه او تخنیکی همکار ته ډیر مننه.
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبري کوي. بهادر صاحب، موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي چې زموږ سره په دې اړه خبري وکړي چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت ته اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه. بهادر صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالې حملې سوي دي، په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا و نوه او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاس په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
ګوري زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه وسی وخت یاري کې یو لنډ مقدمه به پیل کړم.
مهرباني وکړئ. بلې،
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور دننه کچه، یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلا کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅه پیل شوې دي، خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېښت زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کېږي. په افغانستان کې هم موږ تاسې که وګورو هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه، هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه زموږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ تاسو وګورو لکه څنګه تاسو چې په اشاره درلودله، یعنی د کابل په هغه ډېر یعنی امن سیمه چې هغې د پیمانیو شپږم سړک پېښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د کژنا قاجانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همدارنګه د میدان وردګو ټپنداش په لسهاو هغه پیخي چې په افغانستان کې رامنځتکیږي تبي خبره ده چې د خزو په ورځنی چار باندې په ورځنی فعالیت باندې په ورځنی ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډیر منفي تاثیرات درلودل شي هغه د خزو د فعالیت د محدودول شي د خزو په د اقتصادی فعالیت محدود وي د خزو سیاسي فعالیت محدود وي د خزو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبيعي خبره ده په دیوان کې
بلی بهادر صاحب کتا سپدی اړه یو څرته وایست چې پر شذو باندې دا ډول حمله چې هم هدف دي او هم شدي په دغه سي حمله کې وجل کیږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښینی او لا خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حمله د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي
تبین خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي چې د هغه په دیالوان باندې فعالیتونه کوي کداغه شی حمله یعنی په خزو باندې د هغه د لړۍ جریان پیدا کوي نو دا طبي خبره ده چې د هغه د خانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار اورل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي دا طبي خبره ده
بله بهادر صاحب تاسو د پوهنتون استاد یاست تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلې دي چې شذي اوستر په خوا ډيري د آینده د راتلونکو لپاره اندیشمنې وي او دوی د خپل راتلونکو څخه بیر لري ځکه چې دوی ته اوس د سولې خبرې مبهمې غونډې دي او نتیجې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکو روښانه ویني ځین شذو موږ په راپورونو کې دغه سي اندیشنې لمش سره شریک کړي دی آیا تاسو هم دا ډول اندیشنې اوریدلې دي
دقیقا یعنی تقریبا یو لسته کې مخکې شل دقیقې مخکې دلته از ما سره په دفتر کې زما یو همکار چې هغه په دې په تدریس کې را سره همکاري لري هغه په حضور راوړی او دا هغه هم واقعا چې په دې خبره باندې خپل خوشحالي یا خپل ډار سرګن کې چې کومنګ ورته د غوښتنه مخکې کړې و چې په یو علمی بحث باندې باید دلته د حضور پر کنه ماده غوي یو خبره دا و چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو او بل مسله دې وړاندې د پنتون د رخصتي په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دی د جلیګانې یا خزینه طبقه اغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماخام ټایم چې موږ ګورو اغوی یا نو وخت راځي او یا وخت رخصت اخلي دا غوی د رخصت اخیستل او دا غوی تر پای په سند کې نه پاتې کیدل او یوازنی لامل همدا چې موږ به ترې پښتنه کوله همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د نامنه علت دی چې اغوی حتی نه شو کولای چې په یو آرام فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې اغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړی او هغه وکول شي واقعا په صنف کې د استاد د لیکچر تر پای حضور پیدا کړي نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د خزو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال دلو د دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبي خبره ده چې د خزو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او خزي هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې ورسته کې هغه او څه د کندي سره مخامخ کړی دی
ډیر مننه بهادر صاحب تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زه به د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم کز موږ اوریدونکو له تاسو کومه پښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای شي موږ ته زنګ ووهي اوریدونکو تاسو کولای شي په ځانګړې توګه له شذو څخه میهله داد چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ موږ د ټلیفون شمیرې دادی 0000 2255 او 0999203504. تاسی نور بستی اونیز خبروان اوری دا ازادی رادیو دا او زموج دا ننوردی میلما نجیب الله بهادور سیب دا حقوق و پوهنزی استاد دی. بهادور سیب تاسو اوس محل دا پدی ارا خبری کولی چی شدی لسنف چخ وقتی وزی یا نا وقت رازی، تاسو دا شدو دا اندیشنی تا اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیاتې سوي دي، په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي، او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول. تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي، چې ځکه چې که خبریالان نه وي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لویه خلا رامنځته کېدای سي؟
بالکل، خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بې طرفه قشر دی، نو د دوی قرباني په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابره خبره نه شي کېدلی. موږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې میوند د ملالې میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده، هغه څه چې موږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلک یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک وي. یو خوا یې پرپه بل خوا اچوي، یو بل خوا یې پرپه بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنګاري یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي اواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي، یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنګارانو کلن امنیتي وضعیت ته، خصوصا د خبرنګاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې، خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندې. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلا فزیکن حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه جوان د پاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپل ونیسي. کدا چې وو شي مثلا یو هغه پیښې دي، یو د غورځو کې موږ تاسو وینو، تاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تیښته یا تلل، پناه وړل، نورو هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. کدا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، زما په نظر باندې دا به د ټولنې لپاره یا د دولت لپاره موږ تاسو لپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي، او یعنی بد عواقب ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکي ته سلامونه. ازادي رادیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر، سلامونه تاسو ته، وړاندې کوم تاسو مېلمه ته د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تشکر مو ډېر تلای چې پاتې شو. خبره خدای څخه ده چې داسې یو موضوع متاکله ده چې څوک دلته د ملت خوري په نصر دي، ملالی بشیر څوک واقعیت نه شي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یې یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره داسې ده چې زموږ یو ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی، شي وایي شرط لري چې دا د ولس د خلکو آواز، د ولس آواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجه چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، چې یو طرف پوهزی نه کوم، دا بل طرف پوهزی نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هغه طرف پوهزی نه کوم، دا طرف پوهزی نه کوم، نو دغه خو عادتي وجودې څوک دی؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پروري، یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده کچیر دا دواړه طرف متخاصمې دي، غواړي چې ملت د ځان کې او دوی پر ملت باندې
واکوچلی او د ملت زړونه لا سره اوري د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي، معلوم شي چې دا خبرنگار څوک وژني، یا د سوي سره څوک خشونت کوي، یا د دې وژنې څوک کوي، یا مدني فعال څوک وژني، یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې ژغه دي نن، یو د ممبر ژغ دی، یو د ولس ژغ دی، یو د خبرنگار د رسنیو ژغ دی. نن دا درې سره ژغه په حالت کې د خاموشي دي.
ډیره مننه قاری صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسو د خبرې اصلي هدف دغه چې د امن هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس په ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت خان شامن رسوالی د ګډلو له کلی څخه ماست.
بله، لبد مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکی برا واخله، ما مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، موږ د اوریدونکو غږ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، فکر کوم چې کوم ستونزه ده زموږ د په تلیفوني شبکه کې. اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري د نور بستې خبرونه ده. زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلی علیزم د هلمند څخه زما پوښتنه دغه د دغه هدفي وژنې چې کېږي، دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې، او که کېدې هم ډېرې کمې وې، یا جونستان نه په نښه کېدل، که کېدل هغه د دولت یو دغه و. دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته، یا یو بیان کوي خلکو ته، یا خلق په حقیقت خبرې. ما خپل نظر خو دغه دی چې کوم فکر وایم چې په دغه کې یو ارګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې دغه کار کوي، دغه وژنې کوي، په یوه سبب به دوی دا ښکاره کړي په افغانستان کې.
بلی، ستاسو تبصره مو واخیسته. دغه ادعاوې موږ نسو ثابتولی یا تاییدولی نسو. نو ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. فکر کوم چې زموږ اوریدونکي نور پر لیکه باندې نسته. بیا به هم ورځو زموږ له اوریدونکو به د دوی پوښتنې اخلو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0999203500. استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی. بهادر صاحب، یو بل پوښتنه مې دغه ده چې د ښځو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي. د دغه کمپاین نوم دی د همغږۍ لپاره خبرې وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري، کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه؟
وغواړو ونه غواړو، ښځې د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي، او ښځې د نارینهو تر څنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې. که چېرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري، په هر څومره په ترقي کې واوسي، هر څومره علمیتو سره واوسي، هر څومره هغه هر څه سره واوسي، خو که چېرته ښځې تر څنګ یعنی تعلیم یافته ښځې ونه لرو، پرمختللې ښځې ونه لرو، هغه یعنی باخبره ښځې ونه لرو، نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای، ځکه تجربه دا ثابتوي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه، یو هوسا ټولنه ولرو. نو حقیقت دا دی چې هم د آسمانی په قانون او هم د وضعي قانون قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکاره حقوق ورکړل شوي دي، او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو په رڼا کې د اصولو په رڼا کې موږ ومنو، موږ دا ښځو ته ورکړو. ښځه تعلیم حق لري، ښځه تحصیل حق لري، ښځه د اقتصاد حق لري، ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري داسې یو ژوند حق لري. موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي راشو، د خپل مو ورور خپل پلار پرې باندې ظلم کوي. اول خدای دې چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي، اجباري ودونه ترسره کېږي. د بل خوانه دا دی چې موږ او تاسې د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو. هغه دا دی چې د هغې میراث دی، د هغې مثلا مهر دی، د هغې هر څه دي، د پلار په هغه ملکیت کې، د میړه په ملکیت کې. اما ډېره یو کمه فیصدي پلار، ورور، میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي، او ښځه یوازنۍ هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنیو کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی، د نجلۍ دی. دا تر پښو لاندې کوو، اجباري ودونه ترسره کېږي، بالاخره د دغې په اساس باندې بیا وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وځي، او بالاخره تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کورنۍ تاوتریخوالی ښځه یعنی هغه اساسي حق چې د هغې تعلیم دی هغه نه هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی تحصیل د هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی ښه ژوند، آزاده ژوند کول دي د اصولو په چوکاټ کې هغه نه ورکول کېږي. نو دغه یعنی هغه اساسي ستونزې دي چې باید په کورنۍ کې دا حل شي، او هر سړی د خپل سره دا فکر ولري، د خپل کور ته، د خپل مور ته، د خپل ښځې ته دا حقوق
پایل شي، دا حقوق ورکړي. بلې، ډېره مننه نجیب الله بهادر صاحب، د حقوقو پوهنځي استاد، لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې. نور بس دې خبرونه پای ته رسیدلې ده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.